السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو.
په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سکهال بشپړ شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار لنګدې کتلې دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر دی و پلاوی په مشرۍ فرا ولایت تللی و او هلته د طالبانو له والی سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتینتا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوای کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوای وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه ویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته زندول شوی بشری مرستې له سره پیلوي. دغه وزارت ویان دی تمی بروس ویلی و چې افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ نوښته یو اعلامیه خبره کړه او ویل خبرې اترې مثبت او رغندوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړې ده. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیونو سو شو خواسمو له لزګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینه تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطینی ډلې حماس د لمنځه وړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمته شو د خلاصونو غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداري داسې وخت ورکوي چې حماس وسلوال ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شنو غلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو تلرم تپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تر شپږدي شمې صفحه پورې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډیر شانس دکړل نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. رازو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه. چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتي فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو، موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول، لومړی یې هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به هم څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي، د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی، د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي؟ د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دوه دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل پزان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیز مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وای لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجنل اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپنامه سره یادیږي د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي؟ په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چی کوي د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دنده سر ترسی. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سر ترسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه شي کیږي تخریبیږي لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله. دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې دغه مکمله شي کیږي تخریبیش. او دا کم کروموزومونه چې د هسته داخل و هغه چې کیږي د هسته څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي، چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کم د مایکروټیوبولز چې کمی رشتې جوړې کړې دي هغه چې شکی د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخه سره نښلي او کروموزومونه بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونه ته دغه دوه برخو ته شکی کشوي. ورسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي وه اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا مړه ښکاره کیږي او د هستې کوم غشا چې وه هغه چې شي کیږي دغه دوې دانې هستو غشاوي رامنځته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې وه هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې د هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کیږي کوم هستې چې جلا سوي وه د حجره چې وه اوږ شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بل څخه جلا کیږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چې شدی او بل پاتې دی نیوي چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوي مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیواله مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې لمنځه ځي او پر ځای د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نور حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال مش مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیره نه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. د میتوسس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای. تنقیس ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه واري دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرو په نسبت چې کیږي نیمای کیږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتنې چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ یې کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړي. دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړي. ساسی طولو د توجه څخه نړی نړی مننه. ښه وخت ولری د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې طالب جوړ او صحت مند به یاست. شرف لاست اتم ټولګي وسلرم لوستم. نن ورځ راځوز موږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم مو چې د ژوندي موجوداتو ډلبندي وپیژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راځو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږ ویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي، او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي، او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندیو موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجیانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي، او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګ میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل پزان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل پزان کې لري خپل په ترکیب کې لري او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی اوس نو راځو کیوتیکل شکو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده بدن دی دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچي او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو بې تخمه نباتات بې ګله تخمه لرونکي نباتات تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي په دوه ډوله یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکو ځایونو کې چې کیږي راشنه کیږي او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې یعنې جسامت یې کوچنی دی تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي لیورورډس دي او هارنورډس دي زه دوی پیژنو چې خزي او لیور ورډز شي دي. خزي چې دی دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وعنوي نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزي چې هم دی هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کېږي راشنه کېږي، او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزي چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول، زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزي چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوی برخې خې نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پیسوې ساقه چې ده نازکې رښتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مزګه چې ولویږي د هغه څخه نیوې خزي رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزي رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز دي. لیور ورډز چې دی دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپیریال کې ډیر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزي چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزي چې دي هغه په نشتی ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصي او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتونو برخه ده، ان شاء الله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړی. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر ویایي نباتات واضح کړی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرح لسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اوسسی نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم ول، همدارنګه مور سره تنفسي سیستم ول. اوس نو موږ وایي دا کوم هاضمي سیستم د لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي. د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی، کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ ستاسو درس به د یوویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پر دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې زموږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټول نسجونو ته لېږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پرې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځخه و بل ځای ته انتقالي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګ ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګ د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده هغه په شوزینو نارینو کې فرق کوي. په شوزینو کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې او په نارینو کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ ورته لرو او یا هم وقایت تر څو موږ د وین د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وای د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه همدارنګ نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې د موږ تاسو وایو چې اوبه دی مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګ پروتینونه پکې کې وجود لري او البومین د رقم مختلف پروتینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړه چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د مافیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. موږ وایو پلازما چې د هغه د لکه څنګه چې سره مثال جامده برخه ده همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې رازو د ویني پلازما مو پیژندل اوس نو رازو د ویني کرویات ده. د ویني سره کرویات د ویني کرویات چې دی هغه د ویني جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي سره کرویات دي سپین کرویات دي او د مویا صفحات دي. یا رازو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی رازو د ویني سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ده. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د ویني یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی چې دا خپله د ویني یو د عمومي فعالیتونو څخه د کوم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخه خې په مختلفو برخو باندې وشه یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویات اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انسان نه سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستی دی او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 1/6 ورځې ژوند کوي. د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایو 1.3 څخه تر 6.1 میلیون حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري او په ښځو کې چې دی د 1.2 څخه تر 15.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 1.1 څخه تر 15.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري او د سرو کرویاتو کمښت دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د ویني بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې رازو بل مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې رازو دریم ډول چې د مویا صفحات هغه پیژنو. د مویا صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق فرق لري، یعنی د دې جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مایع صفحات اساسي دنده چې د اکسیجن او غذایی مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د غازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال دي. د مایع صفحات چې هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمې سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مایع صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي. او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشي سوی دی، یعنی د دوه ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ د ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکی عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او اته کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د RH فکتور. وایي د RH فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د RH فکتور لري هغه په مثبت RH سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د RH فکتور ماده نه لري هغه د منفي RH په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او اے بی اے بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان RH مثبت ولري یا هم RH منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فکتور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دوی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو، دوی چې د RH فکتور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د A انټیجن لري او نه هم د B انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې ورکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نه شي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې RH فکتور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فکتور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کومو وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
Thank you.
درسی ساعت ترش پرجم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بست شو راغلاست د لسم ټولګي و سلام لوسته ارزون نن ورځ موږ او تاسې په میتابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي په تېر لوست او تېر څپرکي کې موږ تاسې په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل اوس نو راځو وایو چې عضوي مرکبونه څه رول لري په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه پروټینونه شحمونه دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میتابولیزم کې مهم رول سرته رسوي او موږ او تاسې د بدن د حرکت سرته رسولو لپاره هم ډېر مهم دي موږ یې کچېرې د اکسیجن شن پښتون کې دغه مواد وسوځول سي دغه عملیه چې د هغه د اکسیډیشن د عملیه پر مسایې دی چې دغه بیکاره مواد چې دی هغه خارجيږي هغه جلا کیږي او ورسخه انرژي تولیدېږي د نور مواد څخه زموږ ستاسې درس په دنو نسیم سفیس خطر سره لريشته می سفیس پرې دوام وکړي نو مری رازو قندونه وایو قندونه چې دی د زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمیرل کیږي او کچیرې د یو ګرام قند چې دی هغه وسوځول سي ورسخه 4 کیلو کالوري انرژي لاسته راځي نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څونه مهم رول لري دوی چې دی خپل په ترکیب کې کاربن هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دی CXH2OY دا د عمومي فرمول دی او د مختلف ډولونو چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی یو قیمته یا هم مونوسکرید چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي بل دوه قیمته قندونه دي یا هم دایسکرید دایسکرید چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یو ځای وال څخه رامنځته کیږي لکه سکروز او مالتوز دی چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمیرل کیږي او دی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولونه چې کله سره یو ځای شي دا مالتوز ورسخه جوړیږي دا غره کم سکروز دی کچېره یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره یو ځای شي چې شور څخه جوړیږي سکروز یعنی موږ وایو کچېره د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو یو مالیکول سره ځای سي دوه قیمته قندونه ورسخه جوړیږي ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډون دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کشمیرل کیږي او دې چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یو ځای سي چې زنجوریږي څو قیمته قندونه زنجوریږي څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یو ځای کیږي یو اندازه او بس د لاس ورکی او ورسخه پولی سکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي په پولی سکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دوی چې دی خپل پایې خو اوبو کې نه حلیږي د دې د حلېدو پاره ځینې عملیې سره رسیږي چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کیږي مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کیږي دوی په کوچنیو مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کیږي دغه رقم سلولوز دی هغه په عالی نباتاتو په حجوي دیوال کې قرار لري چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چې په دانه کې دی د پولی سکرایډ په دانه کې دی دې هم د یو او لمړي چې د قندونه چې دی کله چې ټوټه کیږي لمړي په ګلوکوز ویشل کیږي د زکیږي او ورسته د یو لړ عملیه ورسته به چې کیږي په پایره کې اثر باندې ټوټه د کیږي اوړي او بل موږ وایو د قندونه ورسته چې دی نشایسته ده چې د عضوي مرکباتو بل ډول دی یا هم بل برخه ده نشایسته چې دا هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولیسه کرایټ کې ویل یعنی د پولیسه کرایټ د دل څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولون د زیوال څخه رامنځته کیږي نو موږ ویل چې ګلوکوز چې دی د نشایسته واحد دی چې ورسخه چې سوي د مثال څو ګلوکوزون سره ځای کیږي چې جوړیږي نشایسته جوړیږي او نشایسته چې دا هغه موږ په حجرو کې یو ډول کلوي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کلوي شکلونه چې د امیلو پلاس په نوم سره یادېږي او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښتنه کوي کله چې دا غشا مثال کچې ورېږي په نظر کې وینسو یا دا نور نشایسته په نظر کې وینسو دې چې کله په ورځ کې خپل نشایسته وجود لري، نو کله چې مثال دی په د تودوخ په لور درجه کې وي شو سی په خکړل سي د دې د پوښتنه ورڅخه نشایسته راوځي. او ورپسې رازو موږ وایو چې هیرې نشایسته د ایودین سره یو ځای سي خپل رنگ تشور کوي، تغیر کوي په ابي رنگ باندې. ورپسې د پیسه کړه د دلی څخه بل یو چې دی هغه سلولوز چې موږ ول داد الی نباتاتو په حجروي دیوال قرار لري. د چې دی عموما دوه طبقه لري، چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي، او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایی عظمي حد ته رسیدلی اوسي هغو کې لیدل کیږي. او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه بیا موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو. او د دې سلولوس چې دی هغه خپله د یو نازکو رشتو په ډول سره لیدل کیږي، چې د سلولوس چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو د کم خوراکي ارزښت لري، ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې داسې یو انزایم وجود نه لري چې هغه څه کې سلولوز زیات کړي. یوازې دغه کم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښت، مثال نور جوړښتونه وجود لري چې دغه په واسطه سلولوز شکیږي ته کیږي. او دغه کم واښه خوړونکي حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کم بکتریاوي وجود لري چې سلولوز ته ځکه دغه کم ساس په بدن کې. ورپسې راځو خپل سلولوز چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي، دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی. ورپسې راځو پروتین وایي، چې پروتین هم یو د مهمو موضوعات څخه راځي. پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربون، هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري. او دوی چې دی د کوچنی جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د غوز خجور سوي، یعنی تر اوسه پر تقریبا شل ډوله امینو اسیدونه لیدل سوي دي، چې امینو اسیدونه چې کله سره یو ځای سي چې ورڅخه جوړیږي پروټین ورڅخه جوړیږي. دا غره کوم مثال موږ چې کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروټین چې دی په چې باندې اوري په امینو اسیدونه. دا زو د پروټین ډولونه وایي. لومړی د امینو اسیدونه خپل پر دوه ډوله ویشل سوي، چې اساسي امینو اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نشي عمل کولای، باید د خوراک له لارې ترلاسه کړو. بل غیر اساسي امینو اسیدونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایي موادو کې شتون اړین نه دی، هغه چې دی زموږ بدن کولای شي خپل چی کې آماده کړي. وروسته راځو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروټین نه، یعنی پروټین د امینو اسیدونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډوله دی. یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو اسیدونو څخه جوړ شوی، چې هغه مثال په هغه کې حیواني پروټین شامل دي، شیدې، هګۍ، دا ټول چې دي په هغه کې راځي. یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو اسیدونه پکې شامل دي او لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي، چې هغه لکه مثال غنم، لوبیا یا دا کوم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي. بل موږ وایو امینو اسیدونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروټین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دند سره ترسي. کچیر د امینو اسیدونو په ځایونو کې تغیر راسي دا چې کېږي د انسان د ناروغي لامل کېږي، چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي د چیرې رامنځته کېږي. یعنی امینو اسید جن چې دی هر یو خپل ځان ته چې دی مشخص دی، یعنی مشخص ځای لري چې ورڅخه یو ډول پروتین جوړیږي. او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ وایو څو دانې امینو اسیدونه چې سره یو ځای شي ورڅخه د یو زنځیر جوړ شي هغه د پپټید وایي. او څو پپټیدونه زنځیرونه چې سره یو ځای شي د پولی پپټید په نامه سره، او څو پولی پپټیدونه چې سره یو ځای شي هغه به چې په نامه سره دی د پروتین په نامه سره دی. ورپسې راځو شهم چې دی. شهم چې دی هغه د شحمي تیزابو او ګلیسرول تموز خط شکیږي لاسته راځي. دوی چې دی د پروټین دوه چنده دوه برابر دي. کله چې یو ګرام شهم وسوځي ورڅخه نظر کالوري یا هم نه کیلو کالوري انرژي شکیږي لاسته راځي. دوی هم خپل په ترکیب کې کاربون، هایدروجن او اکسیجن لري. او شهم چې دی خپل په دوه ډول دي، چې یو حیواني شهم دی چې هغه عموما جامد دي، او د حیواني شهمو استفاده هم ډیر استفاده هم ځینې وخت زری مثال خطرناک کېدلی شي، ځکه چې د رګونو د بندش دی د کلسترول د ډیرېدو لامل کیږي. او بل نباتي د شهم چې دوغو استفاده دونه توان نه لري. د شحمو وروسته راځو بل موضوع چې د انزایمونه دي. انزایمونه چې دي یو ډیر مهم موضوع ده، دي چې دي زموږ د تعاملات زموږ بدن کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي د هغو په چټکولو کې د هغو په تیزولو کې مرسته کوي. که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلی د انسانانو ژوند هم مخته نسوی تلی، ځکه د هغه دپاره سخت و. انزایمونه چې دي هغه د کتلست په ډول سره هم د سره، یعنی دوی ته چې کوي دا کوم تعاملات چې دوی ته تودوخ ورکوي تر څو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کې. دوی چې انزایمونه چې دي ځینې د پروټین مثال د پروټینونو سره یو ځای کار کوي، یعنی د مالیکولونو زیاته برخه پروټین وي، او هغه برخه چې پروټین نه ده هغه بیا د چې سره د ویټامین او انزایمونه چې دي یو د بل دپاره ډېر ضروري دي، خاصتاً بیا ویټامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو دپاره د دوی د فعالیت د سرته رسولو دپاره ډېر ضروري دي. د ځکه نو موږ وایو چې د ویټامین ضرورت چې دی د انسان د وجود د